د بی پولی ډاکټرانو څباندې 40 کال وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسی میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ښځو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه پر ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورونیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قومي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یوه نجلۍ وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د بده اصل کې ده چې له دې څو ورځې مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندي د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یوه سړه، تیاره او بیرحمه ورځ راغلی. ګراندي په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخې شوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پنځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی برید په پایله کې وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه سوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل سوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. پر دې برید سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په دوو جلا چاودنو کې ټپیان سوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یوه ځانمرګ برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یکشنبه اوه کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل سوي چې په نیول سوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو اوه رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول سوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي دغو دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي. بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل سول چې یوې 22 کلنې مېرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اوریدل سوی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی دغه راپور تایید کړي. د اوکراین آر بی سی خبری اجانس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وي. د روسیې بیزه خبری اجانس بیا د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ ژغول سوی او د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالي زیانونو په باب لا څه نه دي ویل سوي. په کندوز کې د ځینو تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د نظام له بدلون سره د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی او له کبله یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي دي. د پانګوالو د خبر له مخې د عمومي موادو د بیې لوړېدو او د بازار د نشتوالي له کبله دوی د خپلو تولیداتو کچه او د کارکوونکو شمیر راکم کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر او پانګوال وایي چې د صنعتي پارکونو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي وو. په یاد ولایت کې د یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال وایي د صنعتي پارکونو نشتوالي تر څنګ د برېښنا لوړې بیې او د مالیې لوړوالي د دوی پر کار او فعالیت یې ناوړه اغیزه کړې ده. په کندوز کې د فیاض حسنزاده د تشناب کاغذو د تولیدي کارخونې مسؤول بشیر احمد آزادی راډیو ته وویل
تقریبا 20-21 سال مشه د فابریکا
کابو یه وشکاله کیږي چې موږ په خپل شخصي ځمکه کې دغه فابریکه جوړه کړې ده. د صنعتي پارکونو نشټواله د صنعتګرو په وړاندې جدي ستونزه ده. په خا موږ پر کور دننه سربیره تاجکستان ته هم صادرات درلودل، خو اوس خارج ته صادرات نه لرو.
د پانګوالو د خبرو لمخې چې په خوا دوی یو شمیر گاونډو هیوادونو ته هم صادرات درلود، خو د نظام بدلون سره له هیواده بهر د دوی په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په یاد ولایت کې د پلاستیکي لوښو د یوې کارخونې مسؤول محمد اقبال آزادی راډیو ته وویل
کاروبار خو موږ دوه وخته کار کولو، خو اوس یوازې یو وخت کار کوو. د صنعتي پارکونو نشتوالي او د برېښنا لوړې بیې پانګوال له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت باید په کندوز کې صنعتي پارکونه جوړ کړي تر څو د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
محمد داود چې له شپږ کالو راهیسې د پلاستیکي لوښو په یوې تولیدي کارخونه کې کار کوي، هغه د خپل کار په اړه راته وویل
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار کو څوک دا پتاوی خرڅو څوک بوسې په بنزل شا خلو په لاس په پشل روپیه خرڅو په زر روپیه بوسې زمنګ وځه هغه نه پاکه برابر او ځانو دا پاره چې دا خرڅي کې بیرته په امریکا ته راوړم نه بیرته بدلې ځانو دا پاره نه پاکه برابر کوي بوسې
د دیرش کلن جان باز چې د لسکسي ز کورونې مشري ورغاړې ده. هغه د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د پانګوالو ملاتړ وکړي تر څو په کور دننه ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابر شي.
دغه کارخانه کې کار کوو، مونږ 9000 روپۍ معاش لرم. دلته مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي، او دا ځوانان چې خارج ولایتو ته ځي بیکاری دی واجب دي که کاري ولې به خارج مملکت وته ځي.
د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس مولوی محمد رحیم سیرت بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
د رابطه به پارکهای صنعتي
موږ د صنعتي پارکونو د جوړېدو په خاطر خپلې هڅې پیل کړي، او په دې اړه موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته یو وړاندیز هم استولی دی. تمه لرو چې زموږ وړاندیز منظور شي او ډېر ژر به موږ په کندوز کې د صنعتي پارک خاوندان شو.
اوس مهال په کندوز کې 1500 لویې او وړې تولیدي فابریکې موجودو فعالیت لري، او په دې کارخونو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. خو د پانګوالو په وینا د صنعتي پارکونو نشتوالی او د برېښنا لوړې بیې د دوی کار او فعالیت ټکنی کړی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام ورځ مو په خیر. درسي ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه د رادیو خبريږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه، او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي، او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې د وای د مادې تر ټولو کوچنی ترينه ذره اټوم بلل کیږي. آیا په هېږي د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای په هېږي د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی. نو اټوم چې د وای د مادې تر ټولو کوچنی ترينه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چې شوی اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترينه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. هو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولی؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترينه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترينه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترينه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترينه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
پرونی په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساتي دا ټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه د دینن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي، طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول، دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډول دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو دې دا معنی چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ورنږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس وروړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي، د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي، تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرې تاسو لیدلی کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري، د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو اشیدلو ټیکیه کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مرکبات څخه جوړ شوی دی. د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز، نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشم، وړي، کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دی کانین دی، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکې دوم طبیعی گاز او پیٹرولیم څخه اوس کې طبیعی گاز او پیٹرول د اوسمو مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره دا هم د اوسمو مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسمو مرکب ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو دامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی دامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایع ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوځي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبیعي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وه هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بله جلا کړو. هغه ځای کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه موادو په مقدار پورې ورسره ګډوي هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالیږي په لاندې ډول دي. دا عملیه په اړه لایزیشن یعنی کرسټل کدل، سبلیمیشن تصفیه کدل، ڈسٹلیشن تقطیر کول، فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر، همدارنګ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر د فشار د تغییر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سٹیم ڈسٹلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، ایکسٹراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګ امیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغې عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شتوالی لري وپېژنو. اکثر دا مرکب د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه بار د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ.
دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.